弱まるし。
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چنند یک شنبه په ورځ خبره شوې راغلي چې د دولتي تاسیساتو او ودانیو لړنګولو او سوځول نه د طالبانو افراطیت څرګندېږي په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت شار زافیر راسویلسن دغه سفارت د لوړپوړ ډیپلوماټ جان مکری له قوله د سفارت د ټوټل په پاڼه لیکلي دي چې هغه د فاریاب په ولایت کې د طالبانو په لاس د دولتي تاسیساتو د ړنګولو او رانولو حیرانوونکي تصویرونه لیدلي دي دا عمل بشري حقوقو ته د درناوي ښکارندوی نه دی په کومو ریپورټونو او ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي ښایي چې طالبان د فراد ولایت د اناردرې پولیسوالۍ کې او هم د فاریاب د ولایت د انخوی پولیسوالۍ کې دولتي ودانۍ او تاسیسات ته ورچي د سفارت په بیانیه کې د نړۍ ویل شوې چې څومره خلک د اناردرې پولیسوالۍ کې د جګړو په دوران کې وژل شوي دي یو ویډیو چې طالبان پکې د فراد ولایت د اناردرې د پولیسوالۍ د ودانۍ د سوزولو په حال کې لیدل کیږي د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او مطبوعاتو دفتر مسول دوا خان می نپال خبره کړي خو په ځاړې په جواب کې طالبانو تر دې لمه سنډې ویلي د دې نامه کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست عبدالستار مرزا کوال چې تیر هفته دغه وزارت چارې سمبال کړي ویلي چې طالبانو له دولتي اډونه نیول شوی ټانکونه او نور پوځي اکمالات د ډیورن کرخي اخوا پاکستان ته اړولې دي د تیرې هفته په دوران کې له دولتي قواو سره له سختو جګړو وروسته طالبانو څه باندې سلو ولسوالیو باندې کنټرول حاصل کړی دی د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه مستقل کمیسن د جنگ په دوران کې د ملکیانو وژل جنگي جنایتونه وبلل او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې غږ کړی دی چې په دې اړه د بشپړ تحقیقات وکړي د نوموړي کمیسون په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په شپږم یې په کابل کې خبره کړې وختونه شوې ده چې ژر تر ژره باید په افغانستان کې د هدفي او قصدي وژنو پر قومي او دیني مشرانو او پر مذهبي اقلیتونو باندې د مرګانیو حملو په اړه څېړنې وشي د کمیسون کمیشنر شکر الله مشکور په کابل کې امریکا غا کړل چې پر روانو جګړو کې د شدت په وجه د ملکی تلفاتو کچ هم لوړه شوې ده یو زرو څلو سو المریس کال د غبرګولي لومنه د غبرګولي تر وشته منټې پورې یو څلو څلور سو لختنه ملکیان وژل شوی درې سو او دیر لستنه نور ټپین شوی دي د مطبوعاتي رپورټونو لمخې طالبانو د میدان وردګ د ولایت دوا نوري ولسوالۍ حمله حکومتي ځواکونه نیولې او همي ولسوالۍ د بلخ په ولایت کې ایوي د ډیورن کرښې سره چیرما د قندهار په ولایت کې نیولې ده خو عین وخت کې د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبره کړې د تیرو څلور ساعتونو په دوران کې په ننګرهار میدان وردګو غزنی خوست اورزګان قندهار هرات سمنګانو هلمند بغلان تخار پروان او کاپیسا کې په تیرو څلور ساعتونو کې د یو سلو درې نوي طالبانو د وژلو داوا کړې طالبان لا په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی لنډ سفر د نوموړي په وینا د بهرنیو سفرونو په تاریخ کې تر ټولو زیات مثمر او ګټور سفر و کاغلی صالح نن د یک شنبه په ورځ ویل دغه سفر په ترڅ کې اشرف غنی وکول شو چې له افغانستان نه د خارجي عسکرو لوتو وروسته له متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د مختلفو ابعادو په باب وضاحت او څرګندونې حاصل کړي تیر شپه څو شپې وروسته له هغه چې د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د برېښنا ټولې راغورځول شوې پایې بېرته نصب کړې دي یو بله پایا د پروان د ولایت د بګرامیو په ولسوالیو کې د ماین په چاودنه کې والوزول شو ویل کېږي چې د تیرو درېو میاشتو په دوران کې یو ځل هغه پایې الوزول شوې دي چې کابل ته برېښنا رسېږي پاکستانی چارواکو بل میاش د هغو افغان محصولینو لپاره د تورخم د دروازې د خلاصولو اعلان وکړ چې دا هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې په سکالرشپ باندې درسونه لولي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره له مذاکرات وروسته او په دواړو هیوادونو کې د تود هرکلی په تعقیب نن د یکشنبې په ورځ د ایتالیا پایتخت روم ته ورسېده. توقع ده چې ښاغلی بلینکن به له ایتالوي چارواکو سره له مذاکراتو نه علاوه د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې له مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس سره د ملاقات لپاره واتیکان ته هم ولاړ شي. له پاریس نه د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسن په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې بلینکن به د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د شخړې په باب او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو د ماتولو په لارو چارو باندې خبرې وکړي. د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د رپورټ له مخې د تیرو درې ورځو په موده کې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د سعودي طرفدارو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 113 کسان وژل شوي دي. د تیرو درې ورځو راهیسې د معرف د گورنرۍ د نیولو لپاره جنگ روان دی. حوثیان چې فکر کېږي ایران ملاتړ کوي سکالې د دغه ستراتیژیکي ولایت د نیولو لپاره تعرضي عملیات پیل کړل. اژانس وایي چې حوثیانو د پنجشنبې په ورځ نهه حکومتي عسکر ووژل او د یوې حکومتي سرچینې په وینا لږ تر لږه 2 حوثیان هم وژل شوي دي. په یمن کې روان کورنۍ جنگ په 1993 لمریز کال کې وروسته له هغې پیل شو چې حوثیانو د یمن پایتخت صنعا ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف پر حوثیانو باندې حملې پیل کړې. د جنگ په نتیجه کې په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د حکومت د سختو هلو ځلو باوجود په هغه هیواد کې د کورونس د وبایي ویروس خطر لا تر اوسه پورې نه دی کم شوی. د هند روغتیا وزارت نن د یکشنبې په ورځ ویل چې په یو ورځ کې دغه اوبای ناروغي 50,000 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي او 1,200 ناروغان پرې داخله کېدو له امله مړه شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې نن د یکشنبې د ورځې پورې په نړیواله کچه د کورونا او ډیلتا د ساري ویروسونو ثبت شوې پیښې اته د پاسه 180 میلیونو ته ورسېدې. 2.3 میلیونه یوازې په هند کې ثبت شوې دي. د ډیلتا په نوم د کورونا نوې ویروس اوس له هند نه د افغانستان، استرالیا، نیوی زیلاند او بنگلاديش په شمول د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته خپور شوی دی. په عین وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم نن د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په 4 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1,501 تازه پیښې ثبت شوې دي او 80 ناروغان پرې لخته کېدونه وروسته مړه شو. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی چې عراق ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د یکشنبې په ورځ د هیواد پایتخت بغداد ته ورسېده. د جمهور رئیس بهرام صالح او صدر اعظم مصطفی الکاظمی په شمول د لوړ پوړو عراقي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، تجارتي او اقتصادي برخه کې د همکارۍ د پراخولو په باب خبرې کړې دي. په عین وخت کې د اردن پادشا ملک عبدالله هم لګرستا بغداد ته ورسېده. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر ګټور سفر بولی، مګر یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکایي چارواکو ته تکراری خبرې دي او څه تازه ژمنه هم نه ده شوې. خو ځینې نور په دې باور دي چې د جمهور رئیس سفر د کابل او واشنگتن د اړیکو لپاره ګټور وو. لیمین یزید کابل نه راپور ورکړی دی.
یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو او افغانستان د مسؤلانه توګه د بهرنیو ځواکونو په وتلو مهم اغیز ولري.
او د بل خوانه رئیس جمهور غنی به هڅه وکړي په دې سفر کې چې د امریکا کې د مختلفو مطرح سیاسي کسانو سره لیدنه کتنه وکړي او د هغه په مرسته د رئیس جمهور بایدن نظر د افغانستان په حق لا تغییر کی.
خو یا یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې په دغه سفر کې له جمهور رئیس غنی سره د امریکایي چارواکو خبرې تکراری وي او افغان حکومت دغه سفر کې هغه لاسته راوړنې چې تمه یې کېده نه درلودي.
بې له شکه چې ولسمشر غنی ورسره تللي پلاوي به دا هڅه کړې وي چې دا سفر د افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت شي، لیکن له بده مرغه که د ښاغلي بایډن خبرو او د سپینې ماڼۍ اعلامې ته وکتل شي نو ټولې خبرې د دې تکراری وي، یعنې د دې پوځیان به له افغانستانه وځي خو دوی به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلې مالي او لوجستیکي مرستو ادامه ورکوي، همدارنګه سیاسي او اقتصادي مرسته به هم ادامه ورکوي، خو هېڅ سند هم لاسلیک نه شو.
ټول خلک تشویش کې دي ځکه یو نامعلوم سرنوشت، یعنې څوک خپل سرنوشت نه دي خبر څه وکیږي.
صلح نامه نه دولت آورده میتونه، نه امریکایی آورده میتونه، نه خارجی ها. این صلح که اسم مربوط ما مردم میشه.
امریکا تا دغه سفر که جمهور رئیس غنی او زلبیا په طالبانو دوربان غږو کړ. جمهور رئیس غنی امریکا ته خپل سفر بریالی وباله او زیاته کړه چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس څخه غوښتنه کړې او کانګرس هم ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به په بیړه اوچت ګامونه واخیستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او ماسک رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. د افغانستان د بارني چارو وزیر ویلي دي چې سیاستمداران د سولې په حق له توافق لري. محمد انی فاطمه دلته په واشنگتن کې زمونږ همکار خایسته سادات لامی ته ویلي دي چې خارجان د سیاسي اجماع یا سیاسي توافق نه پلمه کوي. اتمه زیاته کړې ده چې پاکستان د طالبانو سره خاصه اړیکې لري او اسلام آباد باید له دغه اړیکو نه د سولې لپاره کار واخلي.
لومړی پښتنه چې شاید ټولو له تاسو نه نن کړي وي دا چې د دې سفر تر ټولو لومړی هدف چې تاسو ستاسو لپاره د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې په اوسنۍ حساس وخت کې ارزښت لري هغه هدف مو څه وو؟ آیا تاسو کړی شو چې تر یو هدف پورې ترلاسه کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مهم هدف د امریکا او د افغانستان همکاري ده په دا نوي پړاو کې. زموږ تر ننه پورې فرضیه دا وه چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د صلح موافقتنامه په دوحه کې صدر پاسه یو کال د مخه امضا شوه. هلته د ټولو ارزو دا وه چې په دې موافقتنامه کې به دواړه خواوې په حسن نیت سره خپلې ژمنې ادا کړي. اوس امریکې او د افغانستان دولت چې کومې ژمنې درلودلې، ګرچې افغانستان د دې موافقتنامې غړی نه وي، اما چون تعهدات سوی وو د سولې لپاره موږ هم هغه اجرا کړل. هغه تعهدات دا وو چې د طالبانو بندیان خوشی سي چې هغه موږ خوشی کړل، او د امریکې تعهد دا وو چې خپل عسکر وباسي چې تقریبا نیمایي ستلی دي او باقي مدان په څو هفتو کې بشپړ کیږي. اما طالبانو خپل ژمنې چې کړي وي په دې موافقتنامې کې هغه ترسره کړي نه دي. یوه هم د درې ژمنو څه ترسره سوې نه ده. اوله ژمنه دا وه چې دوی به خپل رابطې د القاعده او د دې نورو ترکرو ډلو سره، خارجي ترکرو ډلو سره خطرکوي نه دي قطع سوي، هغه د جنګ د دوام دي. د دوی سره دویمه ژمنه دا وه چې دوی به خشونت ودروي، ځکه د دوی وعده خو دا وه چې دوی په اصطلاح جنګ د خارجانو په ضد دی. نو اوس خارجانو ضد به د افغانانو سره خشونت درولی وای او وربند یې کړی وای، هغه یې ونه کوي، بلکې برعکس هغه یې زیات کړي. په دا تیرو هفتو کې بیخي لوړه کچه ته یې پورته کړي. یو اخري خبره یې دا وه چې په ښه نیت سره زموږ سره مذاکره وکړي او سیاسي توافق ته ورسیږي، هغه یې ونه کوي. په مذاکرې باندې دا دی وخت تیریږي، درېیم پړاو او دوی جدي نه دي. نو دغه سی وضعیت ارزونه مو وکړه، اوس کښېنستلو چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ مشوره وسي چې په دې نوي وضعیت کې څه وکړو. نو د دې سفر هدف هم دغه دی.
نو څنګه نتیجه یې څنګه وه؟
نتیجه ډېره ښه ده. تر اوسه پورې مو ډېرې ښې خبرې کړې دي. نن ماپښین به د خیر سره د دواړو محترم جمهور رئیسانو ترمنځ هم خبرې وسي. زه همدا اوس مې خپلې خبرې د دغه سره ختمې کړلې ده، د دوی د خارجه وزارت سره، مخکې مو د دفاع وزارت سره ناستو. نو د کانګرس سره ډیر شو مجلسونه وسول سناتور سایبانو سره زموږ تر کوم شي چې متربوسه پورې اوریدلې دي نهایت د اطمینان وړ دي او نتیجه مثبته معلومه شي.
پاکستان ته بیرته راشمه خو ترغی د مخه پر افغانستان باندې یو انتقاد دا دی چې په خپل په هیواد کې د ننه یو سیاسي اجماع نشته. ستاسو په خبر کې
د سولې په حق له اجماع حاصل په سلو کې په هغه لیول سره چې مشبرقانی ووسو په سیاسي چارو کې په حکومتداري کې تبن تفاوت نظر سته د خلکو ترمنځ. اغه تفاوت نظر کله کله راپورت سی او کله کله انتخابونه وسی. اغه په دې معنا نه ده چې په سول کې چې باندې اغه په دې کې چې په حکومت داري باندې هیڅ با په دې مسایله کې باندې
استاد په نظر باید دومره د مخالفتونه ډیر وي چې نور هیوادونه فرض مثال خپل امریکا ته مودې مخکې د همدغه سیاسي اجماع وختنه وکړه ول چې افغانان باید په خپل منځونه کول یو ځای شي چې ترسو وکړي شي بهتره مقابله وکړي شي. نو کدا د اجماع خبره دومره د مخالفت زیاتیږي چې امریکا ته او یا نور هیوادونو ته خبر رسیږي نو یو څه شدید ده.
زوبایم چې تاسو فرموده په ځای ده فرض مثال حقوقي کې اختلاف په سیاسي د ګرکیوینی د اندیشنه ورته پیدا کیږي چې د سولې په ډګر کې بیا دوی سره اجماع نه لري چې دا په دا کې زما نظر متفاوت دی. زه وایم چې په دې کې اجماع سته هلته ستونزې سته او ستونزې باید حل کړو. همدا نن چې تاسو وینئ فرض مثال که اخري انتخاباتو ته نظر کوئ او په هغې کې ګوري چې سیاسي ډلې وې سره او نن هم جناب رئیس حبیب جمهور سته په دې سفر کې او ځان سره جناب ډاکټر صاحب عبدالحمد سره راوړې په دې سفر کې موږ هم ټول ورسره یو. نو دا په خپل د شي چې په سیاسي سطح باندې دوی په ولار روان دي او د تیره هفته یو ډیر ښه مجلس د افغانستان د مشرانو په ارګ کې وسوی پر د سولې باندې پر امنیت باندې په هغه کې اکثرو مشرانو د جناب کرزي صاحب سره نیولې هجر اگستاس های هفتر نور طول بشار خلیلی سای بوده حالت تشریف در روده قانونی سای نو ز بیاغوارم تینگار بکم چه افغانان پا صلح باندی اجماع لری پا خپل سیاسی جارو کی کلکل اختلافات بلری حقا ده دیمانان نده چه پا صلح باندی اجماع نسته اوز خدای مکره ز غوارم خارجی هیوادو ده خبره وکم چې اوس نو دا بیا باندې مني سوي چې افغانستان کې څو لنرځي په دې چې افغانان سره د قندلې نه هر کله چې د جګړې مخه ونیول سی په مخه ورس سول راځي افغانان.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
درنو اوریدونکو د عام روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې یو لوی ستونزه چې د وزارت ورسره مخ ده هغه د خلکو عدم همکاري ده. د عام روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وایي د حکومت لخوا د بندیز باوجود په ځینو ولایتونو کې لا هم د ودونو تالارونه پرانستي دي. په دې هکړه نور تفصیل د امریکا غږ د اشنا رادیو خبريال اکرام شینواری پر علیګلی راپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوي د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې یو ستر ګواښ دی. وزارت په سره مخ ته د خلکو نه همکاري ده او بل د مختلفو خواو څخه پر وزارت باندې فشار راوړل کیږي چې خوځي او پانتونه د سپرانی سلشي.
تر اوسه هم متاسفانه یو تعداد ولایاتو کې هوټلونه خلاص دي، بیرون نه به تراغونی بندي ګلی خو د نن محفل جریان لري او دا هغه محفل میلمانه یا کوربه نیمه شپه یا سبا سهار بیا مشت زنګونه وهی یا غلمغال کی یا زاری کی چې مشت روختون کې وبستر برابر کی. نو هیله می داده چې زموږ وطنوال عقل بندي یو څه فشار راوړي او خپل د ژوند او خپل د کورنۍ ژوند خپل د ملت ژوند خطر کې وانه چوي او د مربوطه دولتي اداراتو نه هم غوښتنه دا ده چې د قانون په تطبیق او تنفیذ کې موږ سره دي مرسته وکړي او د خلکو مرسته کوي د غلړۍ به دوام مومي.
په افغانستان کې په تیرو دوه درې ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو څه کمې شوې خو ډاکټر مجروح وایي چې د لوی اختر څخه وروسته تر دوه اونیو پورې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که چیرې پر روان لوی اختر کې خلک د تیر کوچني اختر پسې بې احتیاطي وکړي نو دی په هیواد کې دیوی انسانی پاجی احتمال لشی ردوله. اسمال پا افغانستان که شاوخا یوی میاش رئیسی ده کابل پا گرون پا طول ولیتونو که خونزی پانتونونا او ده خلکو ده طولی دلو مرکزونا ده چنگاف تا تلسمی ورزی پوری ترنشوی دی. ننده اکشن بی پورا دامی رختی وزارت پا افغانستان که پا تیرو سلیلی ساتونو که ده کرونا پا ویارس ده یو درو پینیس و یو دشتنو دخته که دو خبر ورک. چه ور سر پا داغه هیواد که ده طول و مضبط و پیخوشمیر یو سلو پینزل از زره شپک سلو پینزل از ستاره سیده لیده. داغه راست پا داغه موزه که حتی څو پنځه تنه د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او اتیا تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي چې ورسره د کرونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې د کرونا په ناروغۍ د ټولو مړه شوو شمېر 3,930 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تېرو اونیو پرتله په دولتي روغتونونو کې اکسیجن ته اړتیا ډېره کمه شوې او اوس دا وزارت په سلیلي ساعتونو کې یوازې 200 د اکسیجن ډبې د بازار څخه اخلي او د پاتې تولید شوي اکسیجن څخه په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کېږي.
د کابل ټول روغتونونه اکسیجن پلانټس لري دولتي روغتونونه. موږ د خصوصي سکتور د اکسیجن د ورځې حد اکثر 200 بالون زیات نه استفاده کوو. نو ټول خصوصي روغتونونو ته او انفرادي ناروغان ته انتقال کیږي. د لس اکسیجن پلانټ نه چې یونیسف تیر اونۍ راوړی وو او جمعې په ورځ یې موږ ته تحویل راکړ، زما تعهد ملت ته او جلالتماب رئیس صاحب جمهور ته دا و چې په 12 تر 14 ورځو کې بدات نصبو. په نیکه هیله تاسو ته ویلای شم چې په اووه ولایاتو کې کار 100% تکمیل شوی دی، خو څو کوچني هغه پیوستونه چې متاسفانه هغه د یونیسف قراردادي دستګاه کامل نه و راوړی هغه ماتل دی پاته دی. دغه وسایل چې موږ ته د ترکیې نه ورسي موږ هر دستګاه په یو ساعت کې فعالولی شو.
په کابل کې د اکسیجن د تولید وو فابریکې پالې دي چې د تولید شوي اکسیجن څخه یې اکثره په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو سره سم په بازار کې د اکسیجن بیه هم پورته تللې ده. افغانستان حکومت په ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د حل لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان سره هم د اکسیجن د واردولو لپاره تړونونه لاسلیک کړي چې ورسره په دغو ولایتونو کې په بازار کې د اکسیجن تقاضا کمه شوې او بیه هم راپرېوتې ده. افغانستان د څه باندې 3 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس دریمې څپې سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 30% پورې د کرونا نوې پیښې د دلتا بڼې سره تړاو لري. د کرونا دلتا بڼه لومړی په هند کې خپره شوې وه. افغانستان تېره اونۍ په دغه هیواد کې د دلتا بڼې د کرونا وایرس د تشخیص امکانات په دولتي لابراتوارونو کې پیدا کړل. د مخه ملګرو ملتونو افغانستان کې د دغې بڼې خپرېدو رپورټ ورکړی و، خو د افغانستان حکومت تېره ورځ دا ومنله چې د دلتا د بڼې وایرس په افغانستان کې پراخه کچه خپور شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له وړاندې په دغه هیواد کې د برتانیا د کرونا وایرس ته د ورته
کرونا یو ساری مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شفیع سلطان یم.
د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکوي چې که د سوریې په شمال ویدیس کې د ترکیې پوله وتړل شي نو د دې پولې په تړلو به د مرستندویو مؤسسو مخه ونیول شي. د غمرستندوی مؤسسې د جګړې له امله بې ځایه شو میلیونونو سوریایانو ته د ژوند اساسي مرستې رسوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
په راتلونکو دوه اونۍ کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي چې آیا د ترکیې پولیتا د بارول هوا لاره خلاصه پاتې شي او کنه. دا اخیری لاره ده چې په دغه لاره باندې بشری مرستې سوریه ته لیږل کیږي. د خوراک نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د سوریه دغه پولې خلاص پاتې کیدل مهم دي. د خوراک د نړیوال پروګرام ویان تھامسن فری ویل چې په ملیونونو خلک دا وخت د خپل ژوند د بایللو د خطر سره مخ دي. هغه ویل
سم 2.4 میلیون پیپل depend entirely on cross border assistance.
دا وخت شاوخوا 2.4 میلیونه کسان د دغه پولې د لارې د خپل ژوند اساسي ضرورت پوره کوي چې پکې خوراکي شیان هم شامل دي. دا وخت د خوراک نړیواله اداره 1.15 میلیونه سوریایانو ته د ژوند اساسي ضرورتونو مرستي ورکوي. د دې معنی دا چې موږ د شاوخوا 80% خلکو ضرورتونه پوره کوو. فری وای چې د خوراک نړیوال پروګرام په دغه مرستو ته د جولای او د اگست په میاشت کې ادامه ورکړي. کچرته د جولای لسمه پورې دغه لایحه نوې نشوله. روسیا وایي چې هغوی کې دیشي چې دغه لایحه مخاوني سي. د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لارو ویل دي چې د ترکیه رول په دې کې مهم نه دی او وایي چې د بشری مرستو شیان د سوریې نورو لارو باندې هغوی ته استول کېدای شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تھامس ویل دي چې سوریې ته د بشری مرستو رسولو لپاره نورې لارې نشته. د صحت د نړیوالې ادارې ویاند کریسټین لینمیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې خلک د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغه ویل دي چې چرته دغه پوله وتړلې شو نو دا به د ډیرو کسانو په مړینه باندې تمام شي. لیدمیر وایي
If cross-border authorization is not renewed, it would not be possible to roll out reliable and predictable COVID-19 vaccination.
که د پولې خلاصې پاتې کېدو ته اجازه ورنکړل شي نو دا به ممکنه نه وي چې دغه سیمه خلکو ته او په خاصه توګه ماشومان ته د کرونا وبا ضد واکسین ورکړل شي او هم دغه ډول به هغوی ته د ژوند د اساسي ضرورتونو شیان ورسول ناممکن شي. لینمیر زیاته کړه چې د سوریه شمال ختیځ ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پکار دی چې ملګری ملتونه خپل برخه رول ولوبوي. هغه ویل کچرته د غلار بند شي نو دغه به ډیر لوی ناورین رامنځته کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا د منیاپولیس د پولیسو په خوانې افسر د جورج فلوید د قتل په قضیه کې په 22 کال زندان محکوم شوی دی. د فلوید قتل په امریکا او نړۍ کې پراخ عکس العملونه راپارولي وو. په دې حق له د رابرټ رافایل د رالیګلی رپورت ترجمه واوري.
The court commits you to the custody.
دلوم لري مورید سازام محکمه تاسو ته د 200 میاشتو لپاره د بند حکم درکوي. دا د 150 میاشتو د فرضي بند حکم سربېره د لاس کاله حبس دی. د بند سزا ځکه تاسو درکول کیږي چې د خپل موقيف باور او واک نه مو ناوړه ګټه خسته او په ځانګړي توګه د جورج فلوید سره ظلم کړی دی.
Also the particular cruelty shown to George Floyd.
په داسې حال کې چې ډیریک شوین هم په محکمه کې موجود و. قاضي پیټر کایل ویل چې هغه خپل پریکړه د خلکو د نظر پر اساس نه ده کړې او دا یې درکړی چې دا قضیه دننه په محکمه او په بهر کې د ډیرو د رنز لامل شوی. شوین د بند سزا اوریدونه وروسته بخنه وغوښته خو د فلوید د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړله.
اوس مهال زه د اضافي قانوني مسایلو له وجې بشپړه بیانیه نشم ورکولای، مګر پلان ډول زه غواړم د فلوید کورنۍ ته خپل خواخوږي وړاندې کړم.
هو په ځواب کې د فلوید کورنۍ وویل چې دا خبرې د هغوی درد نشي کمولای.
ما غوښتل هغه سړي څخه واورم چې ولې تا څه فکر کاوه، ستاسو په ذهن کې څه و کله چې زما د ورور په غاړه باندې د زنګونې کوي، مخصوصا چې په هده هغه نور تاسو ته گواښنه وو د هغه لاسونه ولچک شوی وو، نو ولې پورته نشوي، ولې پات شوی؟
د فلوید وراره وایي چې د محکمې د بند حکم د هغه د تر په حق سم عدالت نه څرګندوي.
شنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا.